تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو دی او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ واورئ چې ټاکل شوی د میرمن ادبي بهیر څو غړي لیکوالې شاعرانې را روانه میاشت په لندن کې د شعر په یو نړیوال فستیوال کې برخه واخلي.
فیسټیوال ادبی فیسټیوال دی د شعر په ونډه څومره اغیزه په ټولنه کې کړی ده. بهیر څومره فعالیتونه هم کړی دي په دې مسایل به غږیږم او د دوه ګډونوالې به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې
دا خبرونه پر روانو څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. تر دې ټولو مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده، او د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو ګډ عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویاند سیسرور حسیني ازادي راډیو تول چې دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. ښاغلی حسیني په دغه نشرته کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوږد تلفات په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې افغان سرتیرو په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل سي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی هایسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله، او زیاته کړه تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خاوند نه سي. یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول سوه. دغه ښځه انجیدی بیر نومیږي او له یوې سی بی سي موسسې سره کار کوه. د هالنډ تلګراف ورځپاڼه د یوه چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کوه، او له یوه کال راهیسې د یوې سی بی سي خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول سوې چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي. د بغلان پولیسو د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغه ډلې په دوشي او خنجان ولسوالۍ کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغه ډلې دوه وسلوال وژل سول او درې نورې ونیول سول. په یو بله پیښه کې پرون د دې ولایت په پیلخمري ښار کې د یو مین په چاودنه کې دوه افغان پولیس ووژل سول. بیا هم ښه راغلاست. د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچي څخه ورکړل شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې، او ډېر قربانیان هم هغه کسان شودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچي کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پارچاوي نور هم خراب کړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر لننه به د سړې هوا څپې خپرې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 30 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړ سي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکسمبورګ کې د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې تر کتنې وروسته وکړه.
We discussed how we can expedite the discussions in Vienna.
دای وای موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سخت ورځو کې په ویانا کې خبرې چټک کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وی لندن د ایران سره پر اټومي څارنې یو قوي موافقه وړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کار شوې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامل وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو سره سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګری په بریټ تورن وو په عراق کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرنوول علیونی الحرزي له هغه وسلوال سره د ګډ کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې ګډ فعالیت کوي. د ګروال وارنول د الحرزي مړینه باید د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحرزي تیر اونۍ د عراق په موسل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل سو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګری د 2012 کال د سپټمبر په 12 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. د اوکرين پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ د کیف په مرکز کې په میدان چوکې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث سوي. یانکوویچ اوس په تبعید کې دی. د اوکرين د کورنۍ جګړې له پیل وروسته خپل لومړی مرکز کې د کیف په میدان چوکې پر مظاهره چانو د ډزو پاړه د پښتنې په ځواب کې بي بي سي ته وویل چې دی خپل برخه مسؤلیت نه ردوي. که څه هم په دې مرکه کې د په ډاګه کړ چې هیڅ کله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دی کړی، خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهولو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات ونه کړل. یانکوویچ ویلي ما له وسلې د کار اخیستو امر نه دی کړی. دا کار زما په صلاحیت کې هم نه و. له وسلې کار اخیستل خو پرېږده، زه حتی هر راز ځواک له کارولو او له وینو بهولو سره مخالفم. خو دی زیاتوي چې د وسلوالو ځواکونو غړو له قوانینو سره سم خپله دنده یې ترسره کړه او دوی له وسلو د کار اخیستلو حق درلود. د 2014 کال په پیل کې د کیف مرکز چوک کې د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې لسلو زیات کسان ووژل شول. د فبروري په وروستیو کې یانکوویچ د خاصو روسي ځواکونو لخوا په روسیه کې یو مسؤول ځای ته ولېږدول سو چې تر اوسه په تبعید کې ژوند کوي. د خبرونو پای
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 ادبی کلتوري پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذي ویلي سولې د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې په رسمي ډول خبرو اترو ته کښېني. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نه شي. د هایسم د وینا مهمې برخې د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې مستقیمې خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سولې یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رایشې به وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، پرون د ولسی جرګې غونډه روانه وه چې یوې ډلې وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. دا په داسې حال کې و چې د پام کې و چې د ولسمشر دوهم مرستیال لخوا معصوم ستانکزی دفاع وزارت ته رسما د کاندید په توګه معرفي شي. د لویدیځ مطبوعاتو اکثرا په خپلو پاڼو کې پر همدې موضوع مطالب خپره کړي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په حقله مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یوه ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا څلوېښت کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محل یې خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپله وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغنده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا دا پوښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناټو له مرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې مهال وشو چې ټاکل شوې وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته وروپیژندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو وروستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې یې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی یې نیولې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنیي قومندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوې چاپ شوی کتاب په اړه کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره د سیمه لپاره هیڅوک یو دین ورته
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مای د لاس یو تام ولا ک خلې ته وړي مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لنډې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپۍ راوروي.
د خبرګولې د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست څېړنپوه ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یوه برخه کې داسې ویل شوی دی:
خوشحاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او پده مهم فرهنگی موضوع بانده اکادمیک بحث کیجی. دی افغانستان دی معاصر و ادبیات و پبارک تحقیق بعد لیوه خواه دی افغانستان دی ادب دی تاریخ لبوش پلول و سره مرسته بکلی او لبول خواه با دی نوع فکر او فرهنگ دی معرفی کول و سبب شی.
وروسته دی افغانستان دی علوم اکادومی سرپرست پا خبرو که ویل دی دغشان علمی تحقیقی سیمینارونو جوړول لیوه خواه زمانگ معاصر ادبیات را پیجنی او لبلوری زمانگ دی هواد دی ویرلی فرهنگ زلان در دیوه لارو خانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپل مقاله وورولې. تیر شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د سړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لسو کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتې ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد د سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لویه خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. د په ژبو کې اوس لهجې را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پرېکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د په خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکل کېږي. لومړي ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارت او زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړې. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو ماسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ، اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې. او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې یې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نه هم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا به ساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیرونه پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې راپور چمتو کړی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
هر قدم هر شی بنا هغه چی لهری ساندی د درد سکیروی راپورته شوی، هغه چی خاموش شوندی او تر سترګی د ناپای غمونو د پلونو تڼاکی خکولوی، او هغه چی لډیر قدر به قدر شوی. تیرونی د جوزا څلورويشتمه د یدونی ورځوه میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یو داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو د مشاعرې او موسیقي په ماخامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاد ډاکټره زرغونه زیور رښتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړې ډالۍ ورکړې. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټري زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغه جوړ شوی څادر ورکړل شو او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالۍ شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ پښتو ژبې ته د ډاکټري زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راوړل کې نارینه وو لوبولې د ښځو لوبولې د نارینه وو یادونه کې د ښځو لیکل دا جپاله د ښځو سره هم دا ډول خزانه د دې ټولنې ملي می ډیره برخه جوړوي ونډې مندم کړه خو بیا یې یادونه نکې.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمائندګۍ ونمانځله چې د مورولۍ ترڅنګ د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخیلي. په زرګونه زکړې یلانی روزلی او په خزو کې لومړنۍ خزه د چی په پښتو ژبه کې ډاکټرا کړې. د پل فکری کړې په استازیتوب خاغله اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږید. دا چې ولی ډاکټر زرغونه رښتین ون منځله تورمان وویل
یو ډیر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او یو مور دا پل فکری کړې دا مور د سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندو په استازیتوب مانځي ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونی زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي په دغه پوهنتون کې دا ټول شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا رادیو نه مننه وکړه او یاد یې وکړ چې د دغو بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په استازولۍ د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالۍ شو.
خلکو ویل چې مور په یو لاس زنګو زنګوي په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی مونږ به په تیاره کې ناسیو، رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور ترڅنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوه. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده، مای د لاس یو وطن، مای د لاس یو وطن ولا که خلی ته وړی، مای د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وای د مور څښتنه څنګه وي د مور خبري، وای د مور څښتنه څنګه وي د مور شکرې.
ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زه ستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، نمورې تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواری کومه او همیشه دغه لنډۍ کومه. زه چې سحر له خوبه پاڅم د کلمې سره دې سمه یادومه.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا په غېږې کې مور جانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کتو کې دې راحت دی.
دوار سرگ تور ما قربان شما ڈیر پور وڑے میں موری ما قربان شما زمار وائی پٹپو پسندر اللے زمار وائی پٹپو پسندر اللی زد لولو سرور ما قربان شما
له مشاعری ورسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وسال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه ویل.
بہار یو درد میں خپل خپلا پریشانی لتا زما ہم دگا
هیر دنی وی چی د یاد غونډي سربیره د هیواد سیمی او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شو. د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعران به په راتلونکي میاشت کې له هیواد بهر په لندن کې په یو مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعران هم بللې دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو راپورټ او د همدې مشاعرې په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه درکوم.
هلک مین شي وطن پرېږدي، نجلۍ مینه شي مخ پټ کړي وژاړینه، عمر دې ډېر شه خپله یاره، زما د زړه ستنې په تا ولاړې دینه. دې ته ورته په سلګونو لنډیو کې د افغانو ښځو محرومیتونه او ښځینه احساس په ډیر ساده او ښه ډول بیان شوی دی. ښایي همدا علت وي چې کله کله ویل کېږي لنډۍ د ښځو لخوا ویل شوي دي. یو وخت د ښځینه احساس د بیان لپاره او د دې لپاره چې په پښتو شعر کې د ښځینه شاعرانو کمی حس کېده، یو شمېر نارینه شاعرانو په مستعارو ښځینه نومونو د شعرونو لیکل پیل کړل. خو بیا داسې وخت هم راورسېد چې د میرمن کلتور ری او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلې دی. دوی اونیزی غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم، دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنې مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د لیغل سره طبي خبرو ته تړاو مټه باندې موجود دي. استاد غړي باندې تړاو کوي ترڅو کې جان د لیوان دی چې کله مو سره
پر کاری مسائلو تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانی چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای، د موبایل لاره خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینوي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله، او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نہ جڑی گی بے نمک دی دل تجر نہ اس لکان چکھا کلک دی
راضی چلے وطن پنم لا سنا سر یو کرو دمین و محبت پکور کی زرنا سر یو کرو
فوان نہ لرم کمزوری کنا استاد لا فلو ساز مد عمر تر پایا ہجو
زما پنزے برنوی زبا ڈاکٹر نشم خدا پہ یاد ولا رہا سبب تھنا روشے
پاس تغرے لمن پیرو خان دا سر سالو کوچیناوی روان دا سرگو کی وینم دا امید دیوی هر څومره کستړی او ستومانه ده
زوروی می ستا یادونه د زړه سره چرایا چی ستا لفظونه د زړه سره
یی زلف دې پریشان دی لیمو کې د حسرت دی بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی
دلته بابام دلته کمین دلته قاتل لاسونه په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګام اخلم
ته انا دې دې خاورې ته اتل ملالی
مد گلابونو تو پیدا نی مانڑے افغانی میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یو تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کېږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و. چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نوره کیسه د یاد بهیر غړې اوږې امیل کوي.
دا راخله موسکا و د هلمان و او واقعا شعر ډیر په خواله دلودو اکثرا به دی غزل لیکه کله چې دا شعر وای او مونږ سره خپل غزل شریکي میرمن بهیر کې ورینداري دا خبره دا شعر اوریدلې و. دا په خپل کور کې کیسه کوي د ورور ته پیغور ورکي ورور راضي
فرزن خور د شعر وای
خور د دغه سي د مين خبرې کوي زه بي غیرته دا مخاوني سو هغه اصلاح د مارک سبب و علت عمده د شیر ویلو
په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټ ایښودونکي سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه تاسو هم په دې باندې پوهېږئ او که په کابل کې کومه ستونزه د شاعرې لپاره نه رامنځته کېږي مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د مېرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتقام واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي دوی به مړه کړي، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي، خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کېږي بیا تر ټولنې د باندې،
یعنی دوی د خپل زړه خبره په ازاده نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي، هغه خپل ځانانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لږ لږ دوی قدم پورته کړي، کېدای شي نور خویندې هم وي، خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل آخرت په دې پوهېږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نه کی، یعنی دا جرأت لک پیدا کړي
او کېدای شي دا هم دې دلیل وي چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی هغه په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي. نو تاسو خو دې میرمن بهیر بنسټ ایښودونکو کې شمیرل کیږي، یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دي.
متاسفانه متاسفانه په ډېر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې زه په تماس کړم لومړی دا ویل چې زه به په کور کې پوښتنه وکم او متاسفانه د کور لخوانه دوی ته اجازه ورنکړه شو. په اول قدم کې چې دا پیغام ما تر ورسېدو په ذهن کې مې هغه څه وګرځل چې متواتره حاضری خلري په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه دي چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د دې وړتیا درلود چې په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نه مغنی و. دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم، ډیره وړه خبره چې هم وي زه غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم. کله چې برغلم د خبر مې چوکړه چې زما اول انتخاب غوډه ټولو اوکی کړ ټول یو سر نه غږ وکړي بالکل، مگر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه. همداسې مثلا هور سپیشلی ته فامیلی اجازه ورنکړه، پکیزه ارزو ته اجازه ورنکړه. دغه څوک دي چې مثلا د بنسټ ایښودونکو نام دي، ښه فعال هم دي، په پای کې بل اخره دوه کسانه دوی را انتخاب کړي. البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نه ځم، فقط د مسؤل په توګه ورسره ځم، یا چې دوی تقاضه لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده.
ښه، نو هلته خو تاسو ته د خبرو وخت درکړل شوی دی، نو تاسو خبرې به خاص د افغانو میرمنو یا شاعرو میرمنو پر همدغه مشکلاتو وی چې د ماته مې یادونه
کیدای شي، ځکه چې فیسټیوال ادبی فیسټیوال ده او زه د صحت سوام چې د شعر په ډولونو، د شعر په جوړښت، د شعر په ونده په دې مسله باندې هم دې پښتنه وکي. ما هر کله چې مرکه کړي دي په خپل مرکه کې مې دوی لیدل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لپاره، د سیمینار لپاره، نه د انجو د جوړولو لپاره، مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې ورزم دغه لپاره ما مثلا څومره اغیزه پټولنه کې کړی دا بهیر څومره فعالیتونه هم کړی دي. ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوو یا مثلا ادبیات سیاست، مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کېدای. هر کله چې زه وایم چې د ښځې حق د شعر په ژبه وړاندې په خپل سیاست ده، نو زه به د سیاسي اړخ باندې په د اغیزو باندې د شعر مسایل په ټولنه کې مثلا رول ونډه باندې په دې مسایل به غږېږم، او د دوه ګډونوالې به خپل چون شاعري دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې ورته روښانه کې معلومات ورکي.
یو خو چې څومره میرمن بهیر سره زه بلد یم، اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه، او بیا دغسې نړیوالو فیسټیوالونو کې بلنه ورکول کیږي. یو بل ابتکار یا لاسته راوړنه دا ده چې افغان میرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي که پخوای خبره نشو کولای، نن په نړیوالو رسنیو کې حتی هغوی کارونه کوي، یعنی دا پخپله د بهیر برکت دی. او بل خبره چې لنډی ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي، زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره پخپله چې چا دغه ګارډین تم رپورټ ورکړی دی، هغوی څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډیو په اړه یو خپل تیزیس ولیکي او بیا په هغې اړه څېړنه وکړي. څه فکر کوئ ولې دغسې یوازې لنډی هغوی هدف؟
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلی دا پوښتنه دغې نه وشي چې مثلا ولې دې علاقه مندي پیدا کړې ده، خو تر هغې ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم، یا مثلا تاسو پوهیږئ یا زموږ هر افغان خصوصا پښتانه ټول په دې باندې پوهیږي چې لنډی هغه لنډ شعر دی، یا لکه تاسو چې مخکې ویل چې هغه برخه د شعر و شاعرۍ ده چې جوړښت یې ډېر کم دی مګر پیغام یې هغه ډېر محتوا یې ډېره غټه ده، ډېره لویه ده، ډېره غټه ساحه لري. مثلا یوه لنډی ده دوه فرد دی که نه، مګر په هغې کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې که په نثر باندې ولیکل شي په هغه موضوع باندې دغه لنډی په پیغام باندې کېدای شي دوه صفحې درې صفحې څلور صفحې په هغې باندې یو مضمون ولیکل شي. زه همیشه یو بل مثال ورکوم، مثلا یوه لنډی ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب نا تندیه مات شي په تاسو لیکلې دي،
دا هم تقریبا ورته د نصیب مفهوم امداد چې مثلا وجود مخپلې مګر واک دی بل چا ده بل چا سره ده، البته د پیغل خلینا او دل کیږي مګر ګوره ته پاغه څوره ټولنیز نه خالي په دین لنډې کې نغښتې دي چې وجود دي دي د احساس دي دي د درک دي دي د ذهن دي شعور هر څه دي ده، مګر پلار مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړه
کپو
بعد ورکړه که خار څنګه، یعنی په هر شکل دی اشکال چې هغه چاته ورکړه د خپل وجود اختیار نه لري.
او خنجلې ماغه بلل کیږي چې دغه مسایل ته پټه خپل پات شي،
پټه خپل پات شي خپل حق ونه پیژني، او که وایم پیژنه دوی پټه خپل
خانو امدا علت دی چې دوی لنډیو ته خاص ارزښت ورکړي دي.
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وي، یا مثلا د ټولنې د ماینز د غنا مرکز ثقل نه راوتلي خبرې وي، نو ځکه دلایل به زیات وي ګرام چې د مسایل به وي چې دی وخه کیږي.
ډیره مننه
مېرمنې، مننه تاسو نه.
جنکو همې ساته جنکو سبا بابا د ناشي
جنکو اوس د دو لاندو یکایتونو دا اوریدلو بلنه درکوم چې وګما رشیدی الولی.
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا پی و بزگر بندی پیسی وی. شتمن چه پوشو چه لبزگر سر دو پیسو دو ورکری وست نشتا خوشحال شو، زکا بزگر کل لور لرلا او دو ورتسترگی خری کری وی. بودای ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته وی ویل اوس چې پیسې نشی را کولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندی کړي. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بودا چې د دوی په ورختۍ باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو آسانه لار هم وینم، که د انجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بودا ځمکې ته چې د نخودو د دانو هومره بېشمېره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس ټیټ کړ. دوه ګاټ یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بودا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده، راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس لزمکی دوه غټی رو چت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلی دی یو غټی رو باسي کتور رو ووت لما سره دی واده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم. که سپین رو ووت نو ور باندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبورم. کله چې بوډا غټی رو چتول د جلی ور پام شوی وو چې دواړه تور رو چت کړی وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندې کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګي سپینوي بیا هم خبره ورنيږي. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل: سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلیدې. ویې ویل: آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو غټۍ راوویست، خوله یې موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. ویې ویل: وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین غټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی غټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل: خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور غټۍ کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایا د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم غټۍ له کڅوړې راویست چې تور وو، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور وو. کلچه. استاد د مرگ په بستر پروت و، شاگردانی لکټه را تاو و چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه: استاده، له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم درڅخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یو ټوټه ورنه راواخیسته، روی یې وویل: ډېرې خوندورې دي، او بیا یې سا ورکړه.
په ډنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحمانی په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فاصله کې په دوه برخو کې شل شوی دی. اوله برخه تاریخ د موسیقي دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې مو څه بحث کړی دی. او ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه کې ده د راګ او راګنۍ ده، یا راګونه دي چې په تقریباً کوټو کې د سلو راګونه په کښې کې دي. او ما د دې سره د ملت بعضې آهنګونه مو سره کړي دي. مثلا دا ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلي دي، اما دوی نه پوهېږي چې دا په کوم راګ کې دي. نو هغه کسانو دپاره چې ډېرې موسیقي یا د سندارا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاس یې ګرد دي، ستونه یې ګرد دي، اما دوی نه پوهېږي چې په کوم راګ کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کښې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي، یا هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بل اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوې غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولای سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
آسان ترین آلہ موسیقی کی ہارمونی کتاب دم ربر سے اثر کولا سی تاغی ابتدائی دس رہے تھے استاد تقوی کی مثلاً حضر جب لا سر مثلاً دا سر سے استعمال سے جدہ تور و دستن و تسکیق اور وشی در شمات شرکل دی پختل کتاب کی استیاغ تکیبو ہارمونیا پیانو کی دستن سر نسمانا او تور سر نسمانا لری یا واغل سے شرکل دی چھ بچار خواب وجود را گلی دی پکم تاریخ کی پیدا سر دی مثلاً تساغور دی یونان نادیرا چې دې مور څه 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 لیکنه کړې ده مونږ ته د موسیقي اصول دا شي دي چې خامخا به یو استاد د زندګۍ او ارزانه ورته شي او دا به د تور د فار زده کړي. زما کتاب دې په دې شان په کې دا د سر دوه نمبر څخه کړي چې دا کومه شي چې راغونه ده دا کتاب څه ځا کې او مشکل ولري زمان ما خپل ایمیل ادرس مو ته لیکلی دی او په شالې نه دي چې ټول شي نو سره په ما سره په ایمیل کې خپل مشکل حل.
او غربي موسیقي پوت کې په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کته سي د شرق موسیقي غوړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي او یو بل موسیقي ژغون کوي غوړي چې دغه پارچا وژغوي کټ مټي هغه څه نسي ژغولای لکه څنګه چې د غربي موزیک دوی ثبتوي په خپل هغه اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه غني ولي د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ کبل څوک ژغوي هغه څه نسي ژغولای لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي
مثلاً هنرمن چې ارمنیا په لاس را واخلي او دی آواز وایي یعنی سندره وایي نو دی پر ارمنیا د پکسیز دی دا نور ملګري سازیان یا سازغوونکي یې هنرمندان لکه رباب لکه پیانو لکه مثلا وایلن لکه ګیتار لکه تمبور دا ټول پر هغه راز باندې د سیمه اړ پوهېږي چې دا کوم راز دی. پر هغه راز باندې خپل حقیقي سروي او حدی کې هر سندره شروع شي لکه دې کله حملوه خار سره کېږي یوه سندره کې سلاس رسل کتل ماشا فقط روز او د غرب په مابین کې دغه فرق دی چې هغوی د هر سندرې یا د هر ملودي دپاره مجلا نوټیفیکیشن لري او موږ پر راز او راز باندې کار کوو. وخت چې پر دغه راشي موږ شرقي هنرمندانو درې سندرې څلور سندرې وویلې درې راغاړي په مجره کې زره واړه دا په څنګه تاسو فکر کړی په کوم حاصل کې دا په څنګه زبار او تمبور خصوصا تاري آلې ډېره ولاړې دستي دن 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 په اصطلاح د خپل تارونه شروع دا معنا ده دوی د دې راغ څخه ولاړې او بل راغته پر هغه باید تیار شي.
تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي راګ وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کنه څه فرق وي د دې په مهارتونو کې؟
یو فرق مرد دی په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دوی هغه چې د څو عمر خصوصا درې میاشتې درې میاشتې درې میاشتې زما سره خارجي ځوانان کار وکړي نو هغه میتود زه ورته ښیم هغه میتود دی کار کې او هغه دې ښه کار ولای فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی زموږ ریپورټ یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دې نورمال دوه درې کال ډېرې له ډېر کالونه لري خو مونږ هغه ډېر نورمال دي دا چې نه دي لکه زموږ دا موږ دې مغلق کالونه لرو. مثلا موږ په نامه د دادرې کال لرو هغه شپږ دي هغه دین کار دی هغه د نورې مثلا د دې په نامه لرو څلور دي موږ د کیوا په نامه سره لرو اته دوه زر کې څلور د خرې په اته هغه دین کار دی تا موږ درې زر کې څلور په نامه د یک تالیه دولس دولس بیس لرو هغه دین څه کارونه. مثلا موږ څلور په څلور زر څلور زر د څلور سپارس په نامه د پینتال لرو هغه دین څه کارولې تر اوسه دې ولاد نشي او دغلم موږ داسې هنرمندان دي بل هنرمندان هم لرو څلور کال
بله استاد کبیرت افغانستان تراسو په افغانستان کې د موسیقي د مسلکی توپ د پاره چې هڅه روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافی غنی
اوس خو هیڅ نه لسته اوس هیڅ کافی نه دي ما نظر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریک کړی ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نه شته حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نه شته هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله ورځ صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرغوی دي دا ډاکټر صاحب لا څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شوکیان دي ټول علاقمندي ورسره لري.
بله تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړه چې تاسو ول اکثره یې د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړو په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه له منځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بینه تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه را شروع دا هغه وخت کېدای شي چې موږ برجسته استاد د دې لپاره مکتبونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راواخو چې مسلکي خالد دي دوی هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کې نه ده زده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور 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 دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر بنیا باندې مزاجل دي نو نور مو میتودیک مو یعنی دا یو یو د داسې مقصد په خمیر او څه لیکي هغه دي یعنی مقصد دی او هغه دي په اساسي توګه سره دا تر څه وشي او هغه دي مقصد وشي او جهان هغه دي په شوش خپل جامع یو بل دا ده چې د افغانستان هر څه د پاره د سي او سي هر څه د ټول د پاره مثلا د عام المنفعه د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅوک یو یو دی نور کی په دې خاطر باندې چې مو سي کې د دې په ان د دې په ان حرام ده چې یاد نه شي چې معنی سره ده او صد د لارې سره هم دا ده د دې دا حرمت د موسیقي هغه نه دی هغه څه د څه نه بولي چې کومه موسیقي حرام ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وای د طنزونو د لومړی ټولګي ډیرای سوجې می کلیوالي وي خو نوې طنزونه می د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکل دي خغله هاشم خپل یو طنز راتلولي او دا هم راتوي چې په لیکلي طنز کې ولې دا موضوع نقش شوی ده
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو کړی ورځ به په دې هڅه کې وو چې په یو نه یو ډول لایوټو کټکره برابر کړي په فیسبوک کې د زرلختي په نامه آی ډی جوړ کړی و په خلکو یې هغه ملنډي وهلې چې څه درته وایم بس لوی سړی به یې رای سر کړی وو هغه بیچاره به داسې ورته ننې نه کېده چې اریان به ورته پاته شوې هغه شیخان یې راګرځولي وو چې خدای که دې زړه ته ولویږي د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې هغه د چا خبره چې تر دود نه تیرېده بله ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاته شو په وارخطایي مې اسناد په لاس د وچې ناچارۍ مې د رئیس د دفتر دروازه ور خلاصه کړه. رئیس صاحب مې ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق و. وقفه یې لیکل به یې کول، یو یو وار به یې لاندنی شونډ هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته، بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم، له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیره شوم، د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چټ کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاته شوي له کومه وخته چې زرلښت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټلیفون مسیج ولیکل. ببرک جانه، سلامونه مې ومنئ. ښاغلیه، تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه ازاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سری وینې شو. یاره، زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دې ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لرئ د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم، تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونی تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړئ ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ، زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یوه او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه را خلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې تنځ کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغسې حالتونو سره به مخ کېږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه دپاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی څه خبرې کومه، د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالوېدلی ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناست وي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزی شاعری په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګیدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانکزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی، په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوندې رسوا شي، ته په خپله د خپل ځان غوندې رسوا شي.
که زما بی قراری در تنخ کاری د بودها د اطمینان غندی رسواشی. لمر سپوگمه ستوری ده طول دی پلمن کی آخ که تهم د اسمان غندی رسواشی. پاک مولا خودی کردار کرپا کیسا کی شاعری کی د گریوان غندی رسواشی. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه د خود سره بیابان غندی رسواشی.